द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مسې قدر منوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د یکشنبې ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې څلورویشتمه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې، په افغانستان کې 9 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې دروازه 11 بجې دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساعته خبری خبرونه کې زم ستاسو قربانه کلثوم کاکړ
او زه نصر کاکړ
په خبرونه کې شو راغلاست ترته وایو. اول درته وړاندې کوو د تازه خبرونو سرټکی.
افغانستان کې تیر ورځ د تندروي ډلې داعش لخوا ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو مړی نن خاورو ته سپارل شوي. هلته د پیښې په ضد نن د ویر ملي ورځ منځل کیږي.
ولسمشر د دمزنګ د پیښې د څېړنې لپاره د لوی سارنوال په مشرۍ باندې یو کمیسن وټاکي چې په ترکیب کې دولتي مسؤلین، په خپل د روشنایي غورځنګ کسان او ملي شخصیتونه هم په دغه ترکیب کې موجود.
په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره کار کوونکي یو تنظیم ولسی تحریک لخوا د چین پاکستان اقتصادي راداري په پروژې کې د وړو صوبو د حقونو لپاره کمپاین د کرک څخه پیل شوی. د تنظیم وګړي وایي چې په ګرد پاکستان کې به احتجاجونه کوي.
او مطبوعاتي رپورټونه وایي د ترکیې صدر اردوغان لخوا پاکستان کې د ګولن تحریک سره تړلي سکولونو بندولو غوښتنې ورسره دغه سکولونو او په سلهاوز د کوونکي له اندېښنو سره مخ دي.
او وز درته وړاندې کوو خبرونه په تفصیل سره.
د افغانستان سرشار کې د پروندنۍ خونړۍ حملې وروسته نن هلته د ویر ملي ورځ منځل کیږي. د شنبې په ورځ کابل کې په یو لاریون کې دننه د بمی حملې له امله لږتر لږه 80 کسان وژل شوي او تر 200 زیات نور ژوبل دي. د داعش وسله والی ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په احتجاجي لاریون باندې درې ځانمرګیانو برید وکړ چې پکې یو په مظاهره چانو کې دننه او بل د باندې ځانته چاودنه ورکړه او دریم بریدګر د پولیسو لخوا ووژل سو. د داعش سره تړلې یوې وبپاڼې ادعا کړې چې د برید هدف هزاره شیعه لژکۍ وو او مقصد یې په شام کې له حکومتي ځواکونو سره د دوی د یو ځای کېدو مخه نیول وو. د حکومت سازمانونو تور لګوي چې ایران خپل هیواد کې میشت افغان کډوال د صدر بشار الاسد لپاره د جنگیدو په خاطر شام ته لیږي. له کابل څخه راپورونه وايي په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړینن په خپلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې له سبا څخه درې ورځنۍ د پولیو کمپاین پیل کیږي چې له 5 کالو څخه به کم 3 لک ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. دا کمپاین به د پښتون د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په 8 ضلعو کې پیلېږي چې پکې پېښور، بنو، ډیر اسماعیل خان، ټانګ، کرک او کوهاټ او انګو لکی مروت هم شامل دي. د پولیو د مخنیوي په هکله چارواکي وایي چې په دغه مهم کې به 8 سلویشت د افغان کډوالو کمپونه هم شامل دي چې پکې ورته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي.
د خیبر پختونخوا اته ضلعو او قبایلي ایجنسیانو کې به سبا نه درې ورځنۍ پولیو مهم پیل کیږي. پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد اکرم شاه ډیوا ریډیو ته دا وویل چې دې مهم کې به د خیبر پختونخوا اته ضلع چې دې کې پېښور، بنو، ډیرا اسماعیل خان، ټانګ، کرک، کوهاټ، هنګو او لکی مروت شامل دي. دغلته به 5 کالونه کم عمره خواوشه 3 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکولو لپاره ټول انتظامات ترسره شوي دي.
زمونږ چې کوم اصل کې در روان کمپین دی نو دا به ان شاء الله شروع کیږي د 25 جولای نه. دا زمونږ دا ټایم په 8 صبح کې پروپوز دی. یو خو زمونږ د پېښور صوبه را چې کوم های ریسک صوبه ده نو د دې چې کوم شپېته یونین کونسل لی هغه په دې کې شامل دي. او د دې نه علاوه زمونږ چې کوم د ساوت خیبر پختونخوا و ډیسټریک کې دي نو په دغه و ډیسټریکو کې زمونږ دا کمپین دی. د دې لپاره چې کوم د 8 ډیسټریکو کوم ټارګټ زمونږ ټاکلې شوې ده نو هغه تقریبا 18 لک ماشومان نه چې هغه به ان شاء الله د پولیو کترې وای ته ملاويږي.
نو ما وړې زیاته وی چې خیبر پختونخوا کې مشت افغان مهاجرین کمپونو ته رسائی ممکن کې دوسرے پولیو کې سنو کې ډیره کمی را مخه ته شوې ده او په دغه مهم کې به هم افغان مهاجرین کمپونو ته خاصه توجه ورکول کیږي. نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په ډیر سیمه کې یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا د سیمې د ګوندونو غونډه سوي چې پکې ملکنډ ډیویژن کې د مرکزی حکومت لخوا د ګمرک یا کسټمز ډیوټي د لګولو غندنه سوي او غوښتنه کړې چې دغه اقدام دی بیرته واخلي. د غونډه کې د خیبر پښتونخوا په حکومت هم نیوکه سوي چې په سیمه کې د ټیکسونو لګولو لپاره د مرکزی حکومت ته سفارښتنه کړي او هم په خیبر پښتونخوا کې پښتونخوا ولسی تحریک د چین او پاکستان د لنجمن اقتصادي لوی لارې په اړه خپل مبارزه نن د خیبر پښتونخوا له کرک سیمې څخه پیل کړې او غوښتنه کوي چې د اقتصادي لوی لارې په لویدیځ یا غربي برخه دی زر تر زره کار شروع کړي. دغه غورځنګ د پاکستان په مرکزی حکومت تور لګوي چې وړو صوبو ته په لار کې حق نه ورکول غواړي، خو مرکزی حکومت د دې داګانو ردونه کوي.
د عراق بغداد شهر کې نن ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د پیښې ذمہداري تر هغه ډلې داعش په خپل سر اخیسته. د چارواکو په وینا په پیښه دا پیښه په شمالي بغداد کې د شیعه مسلمانانو په سیمه کې د یو امنیتي پوسټ باندې شوی. داعش ډلې ویلي چې په برید کې امنیتي چارواکي په هدف کړي. د دې زوړاندې هم په عراق کې د داعش ډلې لخوا اکثره شیعه مسلمانان او امنیت ساتونکي په نقشه کړل شوي.
ترکیه ویلی د هغه استادانو په ځای چې اوربندي ګمان کیږي د تیر اونۍ په ناکامه کودتا کې رول درلود نوی استادان به په کار ګماري. د تعلیم وزیر ویلی دوی پلان لري چې 60,000 نوی استادان به برتی کوي. پروند د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان په هیواد کې تر 1,000 زیات سکولونو او هم دا ډول تر 1,200 زیات موسسو د تړلو امر ورکړی وو. او هم له پاکستان څخه راپورونه وایي چې د پاکستان په حکومت یې هلته د ګولن تحریک سره تړلي مکتبونو د بندولو فشار هم زیات کړی دی. نور حال شعیب زاده په دې رپورټ کې راکوي.
نن د ترکیه سرکاري وکیل ویلي چې وس حکومت د هغه کسانو نه پلټنې کوي چا چې په سوشل میډیا داسې بیانونه ورکړي چې ګنې د جولای 15 نیټې دغه ناکامه کودتا د حکومت لخوا یو دوکا و. د ای پی خبری ادارې تر مخه دغه خبره د ترکیه د انصاف وزیر نن د اتوار په ورځ کړې ده. دغه ګام ته بیا ځینې ناقدین د اردوان حکومت لخوا د وینا یا اظهار یا د وینا د ازادۍ باندې بندیز بلی. بلخوا د ترکیه د تعلیم وزیر اسمت یلمیز هویلی حکومت پلان لري چې 60,000 نوي استادان د هغه استادانو په ځای وټاکي څوک چې د سکولونو او تعلیمي ادارو نه لري کړی شوی سکولونه دې بند کړي. نن د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې دان په خپل یو خبر کې ویلي چې د ترکیه د سفیر د 13 ورځې د غوښتنې وروسته په پاکستان کې د پاک ترک انټرنیشنل سکول اینڈ کالجز نیټورک راتلونکي د بې یقیني سره مخ دی. د دان اخبار تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکیه صدر رجب طیب اردوان سره نږدې اړیکې لري او د دوه هیوادونو هم خپلو کې مضبوطې اړیکې دي. نو ځکه د پاکستان خارجه وزارت د ترکیه د سفیر د غوښتنه ډیره په سنجیدګۍ سره اغستې ده او په دغه لړ کې یوه غونډه هم شوې ده.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
خبری اداری اسوسییٹ پریس وای چې په امریکا کې و اتیا فیصد ولس غواړي چې د وسلې په حق له سخت قانون جوړ کړل سي. اسوسییٹ پریس د ولس رائے معلومولو وروسته دا خبره کړې او وای چې امریکایان غواړي سي زر تر زره په دې لړ کې قانون جوړونکي بدلون راولي. رائے ورکونکو کې ځینو خلکو دا هم غوښتنه کړې چې په امریکا کې دا په وسلې باندې بندیز ولګول سي. د خبری ادارې اسوسییټ پریس لخوا د رائے په داسې حال کې اخیستل شوی چې په امریکا کې په وروستیو کې د ډزو له وجه څخه داسې پیښې رامخته شوې چې په امریکایانو کې وېره خوره کړل شوې.
د شلو غټو اقتصادي هیوادونو د خزانه وزیرانو ژمنه کړې چې نړیوال اقتصاد ته به وده ورکوي کم چې د دوی په وینا ډیر سوکه سوی دی. دغه پلاوی نن د یک شنبه پروز د چین په چینګدو ښار کې د غونډې په پای کې یو بیان کې اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا په وتلو اندېښنې څرګنده کړې او دا چې څنګه له دې څخه نړیوال اقتصاد اغېزمن کېدی همسي. خو دوی ویلي چې د بریتانیا له وتلو وروسته رامنځته کېدونکي عواقب ته تیار دي.
په کمبوډیا کې د حکومتي ناکه د وژنې وروسته نن د یک شنبه په ورځ په جنازه کې په زراو خلک ګډون کړي. د کمبلې د وژنې په سیاسي تشدد باندې اندېښنې راپورته کړي او دا ویل کېږي چې د دوی وژنه د دوی د وژنې یو غټه وجه په حکومت باندې تنقید کول وو. نوموړي به د هېواد وزیر اعظم هنسن باندې اکثره نیوکې کولې.
په چین کې د زیاتو بارانونو له امله راغلي سیلابونو څخه لږ تر لږه 1.5 کسان مړه او 111 نور بې درک دي. راپورونه وایي له سیلابونو څخه شمالي ایالت هیبی تر ټولو زیات اغېزمن شوی. له اغېزمنو سیمو څخه تر 3,00,000 زیات خلک خپل کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. راپورونه وایي لږ تر لږه 5,000 کورونه له سیلاب او ځمکې ښویېدو له امله نړېدلي. هلته ځایي خلک په خشم دي او تور لګوي چې حکومت له وړاندې ورته د سیلابونو د خطر خبرداری نه ورکړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگتن ډي سي څخه غوښه سره څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل د افغانستان سرشار کې د پروندنې خنړې حمله ورسته نن حالت د ویر ملي روز منځل کیږي د شنبه پروس کابل کې په یو لاریون کې د نن د بمی چاودنې له عمله لشتل جاتیا کسان وژل سی او تر 200 زیات ژوبل دي د داعش وسلوالي ډلې د بریټ مسولیت پر غاړه خسته او هم د کابل څخه راپورونه وایي چې په پیښه کې د وژل سو کسانو خپل خپلوانو چې دی هغوی مړي خپلو پلارګنیو ادیرو کې د شخولو لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. نور تفصیل حکمل روان هم له کابل راکوي.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار کې د هزارتو کمو کسانو په مظاهرې له ترسره شوې خونړې ځنمرګو بریدونو وروسته افغان حکومت ویلي که هر څوک په مظاهرې د بریدونو په پیښه کې په نغېړې تورن وپېژندل شي سخته سزا به ورکړل شي. د افغانستان جمهور رئیس ویان مرستیال د وخان مینپال له ډیوي رېډیو سره په خبرو کې وویل د جمهور رئیس لخوا د لوی څارنوالۍ په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی تر څو په پرونۍ مظاهرې ترسره شوې ځنمرګي بریدونو پیښه په دقیقه توګه وڅېړي. بې پروا کسان معلومه او سخته سزا به ورکړل شي. ویان مرستیال د واخان مینپال وړاندې داسې وویل
مشر د دې مزنګ د پیسي د چړنی لپاره د لوی سارنوال په مشرۍ باندې یو کمیسن وټاکي چې په ترکیب کې دولتي مسولین په خپل د روشنایي غورزنګ کسان او ملي شخصیتونه هم په دغه ترکیب کې موجود دي. دوی بار اړخیزه څېړنه کوي که څوک په دغه پیسه کې په ناغېړۍ باندې په لاس لرلو باندې تورنو پېژندل شي قانوني چلند به ورسره کېږي.
افغان حکومت په داسې حال کې دی د مزنګ دی پیخي د هر اړخیز چړنو لپاره د لوی ترنولۍ په مشرۍ دی یو پلاوی د ټاکلو امر کړی چې نن په ټول هیواد کې ملي متم اعلان شوی. دی یادونې وړ ده چې د تیری ورځې له خونړۍ برید وروسته چې په مظاهرې ترسره شو افغان حکومت وړاندې په یو بل تازه اقدام کې د مزنګ څلور لارې د شهیدانو په نامه ونماوه او ګواښ وکړ چې د پیخي له عاملینو څخه به د قرباني شویو کسانو بدل اخلی. همداراز نن په کابل کې د مظاهرې د قربانی شویو کسانو د فتحې مراسم هم ترسره شول او د افغان جمهور رئیس په ګډون ګڼ شمېر جګپوړو حکومتي چارواکو هم د فتحې په دې مراسمو کې برخه واخیسته. ملګرو ملتونو او روسیې په کابل کې وروستي ځنمرګي بریدونه په کلکه غندلي او همداراز د امریکا متحدو ایالاتو د یادو بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي واشنگتن تیار دی چې د پیښې په څېړنو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. بل پلو د پاکستان حکومت هم په کابل کې شوی ځنمرګي بریدونه په سختو ټکو غندلی او ویلی دی چې ترهرګري د سیمې لپاره یو ستر ګواښ دی او پر وړاندې یې ګډې مبارزې ته اړتیا ده. په مظاهرې ځنمرګي بریدونه د خلی په ورځ له غرمې وروسته 2:30 بجې په داسې حال کې د کابل په پلازمینې د ادي مزنګ په څلور لارې کې ترسره شو چې ګډونوالو یې د سلنګ پر ځای د بامیانو ولایت له لارې د توتاب 1500 کیلوواټه د برېښنا مزید غځېدو غوښتنه درلوده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په مظاهرې ترسره شوي ځنمرګي بریدونو په پایله کې 80 تنه وژل شوي او 211 نور ټپیان شوي دي. د وزارت لخوا په یو تازه بیان کې راغلي چې 3 تنه ځنمرګي برید کوونکي مظاهرې ته ورننوتلي وو چې یو تن یې ځان پورې تړلي چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. دویم بریدګر د پولیسو لخوا وژل شوی او دریم ځنمرګي برید کوونکي هڅه ناکامه شوی. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
قدر منوریدونکو تاسو د افغانستان څخه د پروند پېښې په حق لګ تفصیلی راپور واوریدي. هم په دې حق لا په افغانستان کې عام خلک عام لس سغبرګون لري او س وینا یې کړی ده، تاسو ته دا هم وړاندې کوو.
زمانم احمد ده، د کابل ښار اوسیدونکی یم. پرون چې څه برید وشو په مظاهره باندې، خپل یو خبره لرم چې تظاهرات کوي د بامیان خلک او د نور د هرات وکیلان راځي، مثال ناهیده فرید ده، ابل احمد بهزاد ده، دمون خلق تحریکی دمون خلق و شیطان شو دمون خلق زخمیان شو و از دوی چراغلی دی خلق سر تحریک کی مثال مشکل بامیان خلق لری او داخل خلق در هرات خلق رازی خلق تحریک کی و دم رکسان شیطان شو داد ناهیده فرید یا داد احمد بهزاد زوی دلت دی خلق سر ولار و داد ناهیده فرید ورور یا ترور زوی دی ایش سو کم نو شیطان چه شوید داد غریبان بیچاره شهید شوید ولی خلق تحریک وای ولی خلق دمره اوس خلق بازار ازیت که اوس را روان ده اوس دی مور پلار پخپل سوگ سوگواری تناس ده دی دوی غوک غم سوگ کهی افغانانو که داست دمان غا گو رای یا تاس هیس کلا ده دشمن پا تحریک که ما غا که گای خب بیام غارم ده افغانانو ده چه هیله لرم چه ده افغانان طول اصار یوزای شی خپل دخمن و پیجنی خپل دوست و پیجنی ده خلق پا تحریک ما اغا که گی ده خب مثال هر یو رهبران دی خپل زان رسی یا بل نپیسی لاست رولی مگا شایدان کی گو مگا تاس و افغانان شایدان کی گی او غریبان شایدان کی گی او دوی راشید مونگ ده افغانان نپشتن او که ده مثال نایده فرید چرا غلیده ده احمد بیزاد چرا غلیده ده مونگ افغانان نپشتن او که او دوی چه زخمیان شویده دوی چه شایدان شویده دوی کوله شید ده مونگ شایدان جواندهی که
زما نوم ویده د کابل اوسیدونکی یم او زما په نظر داده چې اکثرا د مظاهره چې کیږي عموما دا اکثرا د خارجي استخبارات دي یعنی اکثرا خارجي استخبارات د پلان کوي او د بیادوی مظاهره کوي خو دې کې اکثرا افغانان بله مثلا منفعت شخصي نه لري او اکثرا هم خلکو د خارجان دي اکثرا افغانان تاوان زیان نه لري لکه مالی دکه زانی دکه از دکه چه اکثرا دوکانونو بندیگی خلق نشه که ولی چه خپل امدغ رزق روزی چه روزمره زان سره باید پیدا که نشه پیدا که ولی نور ماسترین پانتونو ندیجی پانتونو بندیگی مکتبونو بندیگی پر اون در مظاهره شو چون مظاهره شو به منز که منتاری شو اکثرا در ماسترین راقالی و چه امدغ خپل انتاری بنده یعنی به خپل امدغ مظاهره بنده گردون کرده و بیان ده پانتونون نشه ترلی اکثرا مثلا این مظاهره و پانتونون بند و اکثرا امتحانون لغو شو اگه ورست چه پرون و یعنی امتحانون لغو شو دیل پر چه مظاهره و خلق باید پا دقا بند و دیر و خویه روسی باید امده خلق چه ورتوایی اکثرا کسان چه ورتوایی چه مظاهره تراشه ده خبر راشه باید خپل سوچ بکی خپل فکر بکی دست نکی چه مونگه لارش مثلا خارت یا بلزایت چې موږ مظاهره وکړو نه په مظاهره باندې کېږي دغه په جلسه باندې کېږي په شورا باندې کېږي
زما نوم لطف الله ظاهری ده او د لغمان ولایت اوسیدونکی زما نظر خو دغه فعلا کې وخت کې په داسې شرایطو کې مظاهرې ته هېڅ ضرورت نشته خو بیا هم بعضې اشخاص دي د خپل د آینده د بقا په خاطر باندې یا د خپل د ګوند پیشرفت په خاطر باندې د عوامو خلکو احساسات ورځ په ورځ خلک احساساتي کوي او له هغه نه وروسته مشخص وخت یې نه وي چې په دغه باره کې موږ مظاهره کوو همغه چې بېشاره عوام ولس پکې پیمال ده او دوی د خپل د ګټو په خاطر باندې مظاهرې ته لمن وهي ولس باید عبرت واخلي دا پرونی حالات نه ده پخوا هم تر دې زیات په لغمان کې د مسجد افتتاح کې پخې کې عبدالله له منځه لاړو نور یو کسان له منځه لاړل په خوست کې دغه حالات شو په پکتیکا کې دغه سړي والیبال په میدان کې وشو دغه پرونی حالات وګوره د ترافیک ریاست مخ سره بیا هم ظاهره وشوله خو ګټه مشخص کسان ته ورسې تاوان ټول عوامو ته مرشول عوامو ته ورسې
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه ته ل واشنگټن ډی سی څخه غوږی استا او اوس هم یو بل ریپورت لور تاسو په امرا ګرځوم چې د په افغانستان کې د اوسنی بمی بریدونو یو ری بیا نه یوازې د چې په سیمه کې اندیشنې را پرولې دي، بلکې دا پښتنه هم راپورته کړې ده چې داعش په سیمه کې سر راپورته کړی دی او دومره توان لري چې نه یوازې بریدونه وکړي او بلکې مسؤلیت یې هم پر غاړه واخلي. زموږ خبریال ارشد مومند په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي، یو ریپورټ یې برابر کړی او د داعش په توان او د هغوی په نظم او ورسره په تروریستي تربیو باندې خبرې کړې دي. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
څېړونکي وایي افغانستان کې د داعش لخوا تازه بریدونو دغه تنظیم په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړې. وتلې خبریال طاهر خان وایي داعش د افغانستان اکثره برخو کې مضبوطې جالې لري او د دوی د کارروایانو هدف اوس تر کابله رسېدلې. طاهر خان په وینا چې داعش تنظیم په افغانستان کې د یو نوي خطر په توګه راپورته کیږي او دې نه به د پاکستان قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا اکثره برخې هم متاثره کیږي، ځکه چې دغه تنظیم زیاتره مشرانو تعلق پاکستان سره دی. ماهرین وایي داعش د طالبانو نه زیات سخت دریځه فکر لري. طالبانو سره د خبرو اترو امکان موجود وي، خو داعش سره بیا دغه امکان په نظر نه راځي او دې خطر نه بچ کېدو لپاره به طالبانو سره د سولې خبرې اترې کامیابه ولوي.
زمې داسې شرایط دي چې په اصل پړایناک کې او په خبرو کې به خپل نرمي ښه هغه کې به زمې شیانو ته په شاکېږي، نو دغه مذاکرات ته په لاس سم شي او د سولې د خبرو شو طالبانو سره روغه جوړ شي، نو بیا به امکان وي چې دغه بل خطر مخه ونیول شي، ځکه چې طالب هم نه غواړي چې داعش په افغانستان کې راشي. هغه ځان د پاره هم دا یو خطر ګڼي. نو ښه به دا وي چې اوس په پالیسو باندې سره غور پکار دی، ناسته پکار ده او د سولې د خبرو لپاره ټول په ګډه باندې کوشش پکار دی.
د پاکستان پوسټ په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای چې داعش افغانستان کې جړې خورولو لپاره یو شمیر مشکلات لري. افغانستان کې موجود نیټو اسکر، طالبان او د افغانستان جنگ ځپلې ولس به دغه تنظیم خپل جوړو خورېدو ته پرې نګدي.
نو زوی خبره ده چې څنګه وسوال قوتونه وي په هغه کې مختلف څنګه بدلوي. دا سي زینې د القاعده رنگ دي، زینې د داعش رنگ دي، زینې یو رنگ دي، زینې بل رنگ دا رنگونه او دا چې قسمه دلو او شبکو را وتل سنا ممکنه خبره نه ده. وقت خلوی سطح باندې د دوی نه خطره دا سي نړۍ ته نشته یا هیواد ته نشته.
ماهرین وایي پاکستان کې ضربیاضب عملیاتو او نیشنل اکشن پلان نوی وسلوالو تنظیمونو جړې خورولو امکان ختم کړی، خو افغانستان کې د دایز زیاتېدونکو اثر دلته هم د مستقبل په اړه اندېښنې راپورته کړي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. هم د سرشمیرو په حق لوی ریپورت درته وړاندې کوو. سی په هر اواد کې وایي سی هر لس کال بعد که سرشمیره وسی نو د اواد خلکو ته به کم د دوی ضرورتې او د دوی حقونه دی هغه ورملاو سی. خو په پاکستان کې د شماریاتو مشر دا وایي سی هر لس کال وروسته سرشمیره ول ضروری نه دی، په کومه سي د پښتنو مشرانو او سيړونکو پرنيوکي کړي دي. او دا هم درته وایي چې په پاکستان کې آخري سرشمیرني په 1998 کې سوي دي. په دې اړه تفصيلات راکړي ارشد حسین.
د پاکستان د شماریاتو د وفاقي محکمې مشر ویلي چې حکومت د هیواد دننه هر لس کاله پس د سرشمیرنې کولو پابند نه دی او د مشکوک سرشمیرنې کولو پر ځای د دې نه کېدل به ښه وي. خو ماهرین وایي که حکومت په یو زیاده عمل نشي ترسره کولی نو په برخو کې دې ضرور ترسره کړي. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواکه تنظیم ایچ آر سی پی لخوا د مردم شمارې په حقله د قامی سلا مشورې په نوم پایتخت اسلام آباد کې راجوړ شوي سیمینار ته د شماریاتو د محکمې چیرمین آصف باجوا ویلي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د مردم شمارې ټکي دوه وارې استعمال شوی دی او دا چې ریاست هر لس کاله پس د مردم شمارې کولو پابند نه دی. پاکستان کې د این ایف سی ایوارډ لاندې د آبادۍ په بنیاد د صوبو او وفاق او بیا د صوبو ترمنځ د وسیلو د ویشت عمل ترسره کیږي. خو د کال 1998 را په دې خوا په هیواد کې د مردم شمارې عمل بیا نه دی ترسره کړی شوی او ناقدین وایي چې هر لس کاله پس سرشمیرنه نه کیدل کویا خوا د پرمختیایي کارونو دپاره حکومتي منصوبې په ښه ډول نه جوړیږي نو ورسره د صوبو او وفاق ترمنځ د وسیلو د ویش معامله هم په صحیح توګه نشي هواری دی. د شماریاتو د محکمې مشر وایي چې د فوج په غیر موجودګۍ کې نه خو په شفافه توګه سرشمیرنې عمل ترسره کیدی شي او نه په دغه عمل کې د شریکو سرکاري کارمندانو حفاظت باوري کیدی شي ولې چې فوج دا وخت په فاټا کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې بوخت دی. خو په دغه سیمینار کې موجود د پیښور یونیورسټۍ د نړیوال چارو د څانګې چیرمین پروفیسر اعجاز خټک وایي چې د پالیسیانو د جوړښت دپاره سرشمیرنه کیدل ډیر ضروری دی.
نو اخو وو یو بنیادی شی دی چې پلاننګ کې تاسو پته وي چې زه لس کسانو ته روټۍ تیار کړم، پنځه لس کسانو سره دا کور جوړوم، دوه کسانو سره جوړوم، یوازې کس ته جوړوم. نو تاسو ته خلک نیم معلوم څنګه کې بیا زموږ ورته وطن پاکستان او زموږ کې هغې کې ډېر قومونه آباد دي. نو بیا تاسو دا پته وي چې کوم قوم څومره دی، نو ته به څنګه ریسورسز داکې څه دا دی چې تا پلاننګ کو ایجوکیشن وی کو اکنامی کو پولیٹیکل وی ریپرزنٹی کانسٹیٹیوسی وی ہر سے بنیاد پر دی ڈیٹا وی نو دا ډیر اهمیت لري. دینا ټول دا چې دي چې نو وی نو طریقې خلق خپل کړی ا ټیکنالوژي خبرم دا ریسورسز خبرم دا ا پکار دلته خپل کړی نم پوسیبل وی کو سنسس نه بغیر یو ملک عمر مگر چلی خو دنیا هر څنګه چلی په تو کلم چلی خو دا چې اورګنایز او پلان جون د لپاره سنسس ډیر بنیادی اهمیت لري. بل خبر دا چې فوج نو دا ډیر پاکستانی ریاست ډیر مدار چې فوج نه بغیر سم لیکي اخر کمزورتیاګانی دومره غلط سوچ دے نہ الیکشن کے نیوٹرل دے نہ پسنسس کے نہ پر نور سیاست کے نیوٹرل دے نہ فوج کا عرض سپارل صدم لے لوئی کمال سے ہم لے سیول ایڈمنسٹریشن ان کو لے سی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سے لگ دیر فوج ضرورت پر وی او اخو جائز ہر جے کی صدم لے لوئی غٹ ایکسرسائز کی گی
د پاکستان د بشری حقونو د خپلواک کمیشن غړی ظفر الله خان نظر لري چې د سیلاب نواخله تر انتخاباتو پورې په هر سیس کې د فوج پکارتیا د سیویلین انتظامی ناکامی خایي او زیاتوي چې هیواد کې د غربت او خواندګۍ د اصل شرې معلومولو دپاره ضروری ده چې د خلکو صحیح شمیره را معلومه شي او د پاکستان موجوده وفاقي حکومت چې د هیواد دننه د ترقۍ دپاره د 2015 کمویژن اعلان کړی دی په هغې کې هم د خلکو صحیح شمیره په پام کې نه ده نیولې شوې. د پښتون اولسي تحریک مشر سید عالم محسود وایي چې هر 15 یا لس کاله پس په آبادۍ کې یو تغیر راځي نو بیا به حکومت د پرمختیا پالیسیانې صرف په توګ جوړوي.
خیبر پختونخوا فاٹا مثلاً بلوچستان بلزلی پنجاب بلزلی قرآن کے لکھ لیجیے گنی ٹول پاکستان دے یو رز بنے دس الیکشن یو رز خام خاشی دیکھے حل روتی بانا بنے دا مردم شماری لیٹ کے دل دپ اصل کے صوبو خصوصا د پختون کام د دې حق والے کی
د سیمینار برخوالو په حکومت باندې زر تر زر د سرشمیرنې عمل تر سره کولو غږ کړی دی او ویلی دی که حکومت په خشان دا عمل سر تر رسول غواړي نو باید چې عصري ټیکنالوژي وکاروي او په دې لړ کې د نورو ملکونو د تجربو څخه هم ګټه تر لاسه کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر منور دوم خدا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا تفصیلی خبرونه درتوڑانے کو خاول غشتی دا خبرونو سرچکو تھا
افغانستان کې تیر ورځ تندروی ډلې داعش لپاره ځان مرګي برید کې د وژل شوو کسانو مړی نن خاورو ته سپارل شوی. هلته د پیښو په ضد نن د ویر ملي ورځ منځل کیږي.
ولسمشر د دې مزنګ د پیسي د تړنې لپاره د لوی سارنوال په مشرۍ باندې یو کمیسن وټاکي چې په ترکیب کې دولتي مسؤلین په خپل د روشنایي غورځنګ کسان او ملي شخصیتونه هم په دغه ترکیب کې موجود.
په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره کار کوونکي او تنظیم ولسی تحریک لخوا د چین پاکستان اقتصادي راداري په پروژه کې د وړو صوبو د حقونو لپاره کمپاین د کرک څخه پیل شوی دی. د تنظیم وګړي وایي چې په ګرد پاکستان کې به احتجاجونه کوي.
ټول کرک د ولس دا فیصله وکړه چې چین پاکستان کرنې کوریډور زمونږ دی چې زمونږ نه دی مونږ چین پنجاب کرنې کوریډور کته نه تسلیمو زمونږ تاسو ته ویني مګر نو ورکو مونږ د کرزین ورکو.
او مطبوعاتي رپورټونه وایي د ترکیې صدر اردوان لخوا پاکستان کې د ګولن تحریک سره تړلي سکولونو بندولو غوښتنې ورسته دغه سکولونه او فصلهاوس د کونکي له اندېښنو سره مخ دي. چارواکي وایي پاکستان کې د وخت لښته لږ 28 د ګولن تحریک سره تړلي سکولونه دي.
او اوس خبرونه په تفصیل سره.
د افغانستان سرشار کې د پروندنې خنړی حمله ورسته نن هلته د ویر ملي ورځ منځل کیږي. د شنبې پر ورځ کابل کې په یو لاریون کې دننه د بمی حمله له امله لښتلجه اتیا کسان وژل شوي او تر 200 زیات نور ژوبل دي. د داعش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په احتجاجي لاریون باندې درې ځانمرګیانو برید وکړ چې پکې یو په مظاهره چیانو کې دننه او بل د باندې ځانته چاودنه ورکړه او دریم بریدګر د پولیسو لخوا ووژل شو. د داعش سره تړلې یوې وبپاڼې ادعا کړې چې د برید هدف هزاره شیعه لږکۍ وو.
په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې لسه بازه خدرې ورځنی پولیو کمپاین پیلېږي چې پکې ال 50 کالو زخه کم اتلس لکه ماشومانو ته به د پولیو ساسکي ورکوي. د کمپاین به د پښتونخوا او قبایلي سیمو په تزیلو کې کیږي چې پکې پېښور بنوري رئیس اسماعیل خان ټانک کر کوهاټنګو او لکی مروت شامل دي. د پولیو د مخنیوي په حق له چارواکي وایي چې په دغه مهم کې به اته سلويش د افغان کټوالو کمپونه هم شامل وي چې ورته به ماشومانو ته د پولیو ساسکی ورکوي.
پښتونخوا ولسی تحریک د چین او پاکستان د لنجمن اقتصادي لوی لارې په اړه خپل مبارزه نن د خیبر پښتونخوا له کرک سیمې څخه پیل کړې او غوښتنه کوي چې د اقتصادي لوی لارې په لویدیځي برخه دي زر تر زره کار شروع کړي. دغه غورځنګ د پاکستان په مرکزي حکومت تور لګولی چې وړو صوبو ته په لار کې حق نه ورکول غواړي، خو د پاکستان مرکزي حکومت دا ادعاګانې رد کړې دي.
د عراق بغداد شهر کې نن ځان مرګي برید کې 12 کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي. د پېښې ذمهوارۍ ترګرې ډلې داعش په خپل سر اخیستې. د چارواکو په وینا په دا پېښه شمالي بغداد کې د شیعه مسلمانانو په سیمه کې یوې امنیتي پوستې باندې شوي. داعش ډلې ویلي چې په برید کې امنیتي چارواکي په هدف کړي.
ترکیه ویلی د هغه استادانو په ځای چې قربان دي ګمان کیږي د تیرې اونۍ په ناکامه کودتا کې رول وو نوی استادان به ګماري. د تعلیم وزیر ویلی دوی پلان لري چې 6000 نوی استادان برتی کی. پرون د ترکیه صدر رجب طیب اردوان په هیواد کې تر زر زیات سکولونو او همدا ډول تر 1200 زیاتو موسسو د تړلو امر ورکړی. د له هغه ورسته چې د نوموړي د حکومت راپرځولو لپاره د کودتا ناکامه هڅه وسوه.
خبری ادارې اسوسییټ پریس وایي چې په امریکا کې و اتیا فیصد ولس غواړي چې د وسلې په حق له سخت قانون جوړ کړل سي. اسوسییټ پریس د ولس رائے معلومولو وروسته دا خبره کړې او وایي چې امریکایان غواړي سي زر تر زره په دې لړ کې قانون جوړونکي بدلون راولي. رائے ورکوونکي کې ځینې خلک دا هم غوښتنه کړي چې په امریکا کې د په وسلو بندیز ولګول سي.
د شلو غټو اقتصادي هیوادونو د خزانه وزیرانو ژمنه کړې چې نړیوال اقتصاد ته به وده ورکوي کم چې د دوی په وینا ډیر سوکه سوي دي. دغه پلاوی نن د یک شنبه پروس د چین په چینګ دو شهر کې د غونډې په پای کې یو بیان کې لاروپای ټولنې څخه د برېټانیا په وټولو اندېښنې څرګند کړي او په چین کې د زیاتو بارانونو له امله راغلي سیلابونو څخه لږ تر لږه 1.5 کس مړه او 111 نور بې درک دي. راپورونه ویل سیلابونو څخه شمالي ایالت هیبی تر ټولو زیات اغېزمن شوی. له اغېزمنو سیمو څخه تر 3 لک زیات خلک خپل کورونه پرېښودلو ته اړ شوي دي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو د ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې پښتونخوا ولسی تحریک د چین او پاکستان د لنجمن اقتصادي لوی لارې په اړه خپله مبارزه نن په رسمي توګه د خیبر پښتونخوا له کرک سیمې څخه پیل کړې او غوښتنه کوي چې د اقتصادي لوی لارې لویدیځي یا غربي برخه باندې د زر تر زره کار شروع کی. دغه غورځنګ د پاکستان په مرکزی حکومت تور لګوي چې وړو ثبوت په لاره کې حق نه ورکوي، خو مرکزی حکومت د اداګانی په تکرار سره رد کړی دی. د په دې باب زموږ خبریال ارشد مومند د پښتونخوا ولسی تحریک لمشر ډاکټر سید عالم مسعود سره یو مرکه کړي او ردو ته ستاسو پام راګرځو. زموږ زبردست جلسه وشوه
چې تقریبا د دې مشران موجود دي،
منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ویډیو دا او خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري. په ترکیه کې د ناکامه بغاوت وروسته په دغه بغاوت کې ککن یا شکمن کم هم تنان وغه د نیولو لړۍ شروع ده، او د دې سره سره وس په هغه استادانو هم نیوکې شروع شوي دي او هغه نیول شروع کړي دي. څوک سي په دغه په چا باندې سي شک دي سي په دغه تحریک کې ورسره شاملو، او د دې سره تړلې کم تور سي پر لګول کیږي د ګولین تحریک باندې هغه په ټول هواد کې سره د پاکستان سهم اسکولونه دي دغه بند کول غوښتنه هم شروع ده. په دې اړه تفصيلات څه دي زموږ همکار شعیب زاده راته وړاندې کوي.
په ترکی کې د جولای په 15مه نیټه د ناکامو کودتا وروسته په دغه هیواد کې د امنیتي عسکرو لخوا د فتح الله ګولین حمایتیانو او د حکومت مخالفینو د نیولو لړۍ دوام لري. نن د ترکی سرکاري وکیل ویلي چې اوس حکومت د هغه کسانو نه پلټنې کوي چا چې په سوشل میډیا داسې بیانونه ورکړي چې ګنې د جولای 15مه نیټې دغه ناکامه کودتا د حکومت لخوا یوه دوکه وه. د ای پی خبري ادارې تر مخه دغه خبره د ترکی د انصاف وزیر نن د اتوار په ورځ کړې ده. دغه ګام بیا ځنی ناقدین د اردوان حکومت لخوا د وینا یا اظهار یا د وینا د ازادۍ باندې بندیز بلی. بلخوا د ترکی د تعلیم وزیر اسمت یلمیز هویلی حکومت پلان لري چې 40,000 نوي استادان د هغه استادانو په ځای وټاکي څوک چې د سکولونو او تعلیمي ادارو نه لري کړی شوي، او په دغه تورو چې په ترکی کې د ناکامه کودتا وروستو او په دغه تورو چې دوی د فتح الله ګولین د تحریک سره تعلق لري. په ترکی کې د دغه ناکامه کودتا وروستو حکومت هغه صدارتي امنیت ساتونکي یا پریزیډنشل ګارډ د لری کولو فیصله هم کړې ده. د دغه خصوصي دستې 300 کسان د کودتا په مرسته کې د وړاندې نه نیول شوي دي. سره د دې چارواکو تیر ورځ په امریکا کې میش فتح الله ګولین وراره محمد سعید ګولین هم نیولې ده. په ترکی کې د ګولین د حمایتیانو پر ضد روانو عملیاتو سره سره د ترکی حکومت په نورو هیوادونو کې هم د دغه تحریک لاندې چلیدونکو سکولونو او کالجونو د بندولو لپاره کوششونه شروع کړي دي. تیر ورځ په پاکستان کې د ترکی سفیر د پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې د فتح الله ګولین د تحریک سره تعلق لرونکي سکولونه دې بند کړي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دان په خپل یو خبر کې ویلي چې د ترکیې د سفیر د 13 ورځې د غوښتنې وروسته په پاکستان کې د پاک ترک انټرنیشنل سکول اینڈ کالجز نیټورک راتلونکي د بی یقیني سره مخ دی. د دان اخبار تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکیې صدر رجب طیب اردوان سره نږدې اړیکې لري، او د دوه هیوادونو هم خپلو کې مضبوطې اړیکې دي. نو ځکه د پاکستان خارجه وزارت د ترکیې د سفیر دغه غوښتنه ډیره په سنجیدګۍ سره اغستې ده، او په دغه لړ کې یوه غونډه هم شوې ده چې څنګه په دغه کار لاس پورې کړي. د پاک ترک انټرنیشنل سکول اینڈ کالجز لاندې په ګرد هیواد کې 28 سکولونه او کالجونه دي چې پکې نږدې 1500 کسان استادان دي، او د 10,000 نه زیات طالب علمان پکې سبقونه وایي. د دغه ادارې سره کار کوونکي ځینې کسانو دان ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د هیڅ قسمه سیاسي یا نورو تحریکونو سره اړیکې نه لري. د دغه ادارې ځینو کسانو بیا د اخبار سره په خبرو کې ویلي چې وړاندې به د ترکی حکومت په خپله د دې سکولونو سره مرسته کوله، خو اوس د ترکی صدر د طاقت په نشه کې دی او دوی خپل مخالفین زورول غواړي. دغه چارواکي ویلي چې ترکی وړاندې د مسلمان نړۍ لپاره یو لوی مثالو، خو اوس ترکی دغه حیثیت بیللې دی. نخوا د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویلي دي چې موږ به په دغه مسله ډیر په احتیاط فیصله کوو.
د وایس اف امریکا جوړ ریډیو دا ګلاو کتر منور دونکو خبري خبرو انټل واشنگټن ډي سي څخه غواړي استا، او سمزو د اسلام آباد لوري ته تاسو ته معلومه ده چې هندستان تر خپل تنظیم لاندې کشمیر کې د تشدد او ترګری تور په پاکستان لګولې، او په وزیر اعظم میانو شریف باندې سخت نیوکه کړې دي چې کشمیر د پاکستان برخه ده. د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د شنبې پر ورځ یو بیان کې ویلي د کشمیر خپلې برخې جوړولو د پاکستان د خوب به تر قیامته پوره نسی، او هم د پاکستان د خارجه چارو وزارت د میرمن سوشما سوراج و بیانیې ته سخت غبرګون ښوولی دی، او وایي چې کشمیریان د ترګری له ډېرې سختې وضع سره مخ دي. په دې باب زموږ خبریالی رابعه پیر په اسلام آباد کې یو رپورټ برابر کړی، او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان او د هندستان ترمنځ د تیرې څو مودې راهیسې روان تاوتریخوالی د کشمیر پر معامله نور هم سیوا سوی دی او د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ د یو بل په ضد بیانونو لړۍ روانه ده. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف پر هغه بیان سخت عکس العمل ښودلی دی چې ویل سوی دی چې کشمیر به د پاکستان برخه وي. د هندستان د خبري اژانس پی ټی آی تر مخه د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلی دی د دغه پرانی ستا جنگ شاته پاکستان خطرناک اراده ده چې یو ورځ به کشمیر پاکستان جوړی شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سرګنده دا خبره کړې ده. ټول هندوستان د پاکستان وزیر اعظم ته دا ویل غواړي چې د دوی او د پاکستان دغه خوب به تر قیامت هم پوره نه سي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په ټاکنو کې د مسلم لیگ نون د کامیابۍ وروسته د جلسې سره د وینا په محل وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي وو چې کشمیر کې کېدونکي ظلمونه نه شي هیروي. دا د کشمیریانو د ازادۍ جنگ دی او هغه ورځ لرې نه ده چې کشمیران به د پاکستان سره ګډ سي او د پاکستان برخه به جوړ سي. پاکستان تیر ورځ د قومي سلامتیا په غونډه کې د پریکړه هم کړې وه چې کشمیر کې د بشري حقوقو د سرغړونې معامله به ملګرو ملتونو ته وړي. خو بل پلو ته سوشما سوراج تور ولګوه چې پاکستان په کشمیر کې تندروي ته وده ورکوي چې کله به هم خپل په منصوبو کې کامیاب نه سي.
پاکستان کے پردھان منتری کہتے ہیں کیونکہ دعائیں کشمیریوں کے ساتھ ہیں. میں کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان نے کبھی دعائیں نہیں دی بلکہ ہتھیاروں اور آتنکواد کا گہرا درد دیا ہے.
د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د دوی دواوی د کشمیریانو سره دي. زه وایم چې پاکستان کله دواوی نه دي کړي بلکې د تراګرو او تندرو ژور درد یې ورکړی دی. دوی زیاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم برهان وانی یو شهید کرزوی چې د حزب المجاهدین کمانډر و. سرګنده دی وی چې د هندستان لاندې کشمیر کې رواني میاشتې په اتمه نیټه ځایي وسلوال کمانډر برهان وانی د وژلو پس تاوتریخوالی رامنځته سوی دی. د کشمیر په اکثرو برخو کې د تیرو 45 ورځو راهیسې کرفیو ده او پاکستان دغه جنگ د کشمیر د ازادي تحریک ګرځوي چې پکې د هر قسمه اخلاقي مرستې اعلان یې هم کړی دی. خو بل پلو ته د هندستان حکومت پر پاکستان هندستان د غیر مستحکم کولو او هلته د تندروي تور لګوي. هندستان دا هم تور لګوي چې پاکستان هغه ډلو په سرګند مرسته کوي چې په هندستان کې د تندروي په مختلفو پیښو کې ککړ دي. بیا پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسي هر ماقام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا په د جماعت اسلامي له خوا نن ټول ګوندیز کانفرنس سوی دی په مالاکن ډیویژن کې او په د ټول سیاسي ګوندونو په مرکزی حکومت زغښتنه کړې ده چې په مالاکن ډیویژن کې سکم د ټکسونو په حق له ټکسونو اخستونو یا اخستلو یا ورکولو په حق له کومه فیصله سوی ده دا د بیرته واخلي. تفصیلات راکوي حمید الله.
د روان کال د پیل راسه په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ د لګولو پر ضد بلابلو سیاسي ګوندونو ټول ګوندیز کانفرنسونه کړې دي او پر وستیو کې جماعت اسلامي په دې ضلع کې داسې غونډه کړې ده. خو تر اوسه دې ولسي غوښتنې ته د مرکزی حکومت له خوا څه ځواب نه دی ویل شوی. مرکزی حکومت دریځ لري چې په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ د غوځولو فیصله د صوبایي حکومت په غوښتنه کړې ده. خو وزیر اعلی پرویز خټک وایي دې مرکزی حکومت ته په ملکن ډیویژن کې یوازې د ان سی پی او بې کاغذ ګاډو په حق لویلی وو.
تر اوسه پورې فیصله نه کړې خو موږ بالکل هغه خلاف ما دا کسٹم ایکٹ والا خبر چھو دا صرف دی گاڑو خبر ہوا ای سمری راوا سو پار سے ٹیکس لگل مونگی دی خلافی ما اوسو میں کمیتے ویلی چھ مونگا کم قانون گورو چھ اپن نوٹیفکیشن واپس والو اس صورت کے دا کسٹم ایکٹ دلتنشی لاغو کیے دے اگر کہ نورم دیر دے ملکان چھ کل دا سٹیٹ مرج کے دو پاکستان کے اگر کم مسئلی دی اگر نشی ایکٹ لگے دے.
خود پیپلز گوند د دیر ضلع نه د اسمبلی په خوانی غړی انور خان وایي په صوبایي حکومت کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي او په مرکزی حکومت کې مسلم لیگ نون په دې مسله دوجیبي دي. کال 1980 د لوزنامه لاندې د چترال دیر او سواد د ریاستونو په پاکستان کې د شاملې دوه په وخت لوزنامه پاکستانی حکومت په دې سیمو کې د هر قسم مالی او ټیکس د لګولو نه منع کوي او په تیر ورځو کې عوامي نېشنل ګوند هم په درګه کې ټولګوندیز کانفرنس کړی دی. اوسیدونکو وایي د ځینې سیاسي جماعتونو ترمنځ اختلاف او د ځینې حکومتي ګوندونو دوه محیزه پالیسۍ لا د کسټم اکټ پر ضد پټول ملکن ډیویژن کې ولسی پاسون ته لار نه ده هواره کړې. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګورو خبر منو وروډونکو او سمزو د پاکستان کرکټ ځپلی ایالت بلوچستان ولوري ته چیرې چې مرکزی شهر کوټه کې د یو غیر دولتي موسسې لخوا یو سیمینار یا غونډه شوې ده او په دغه کې ځوانانو ته په ټولنه کې د ښه ژوند او د ښه سباون په خاطر ویناګانې شوې دي او دا هم پکې ویل شوې دي چې په سیمه کې د تلپاتې امنیت لپاره په کار دی چې څه ډول اقدامات واخیستل شي. نور تفصیل هم لکوټې حمید سمسور راکوي.
په ټولنه کې د سولې تر بیانې لاندې دغه سیمینار د غیر دولتي موسسې شعور فاونډیشن له لوري راغوښتل شوی. برخوال وویل چې وسولې ته د ودې د ورکولو او د ټولنې د پرمختیا لپاره و عملي ګامونو اخستلو ته اړتیا ده. د دوی له خولې چې په ځانګړي توګه باندې وزبان کول ته په ټولنه کې په کلتوري بڼه باندې داسې چاپیریال پرانستل په کار دی چې دوی د خپل توان سره سم د ټولنې د شیشګړي لپاره مثبت رول ولوبوي. د بلوچستان مشر خبریال سلیم شاید وویل چې سیاسي قوتونه په هیواد کې که څه هم لزغم خبره کوي، د دله خولې خو غیر جمهوري قوتونه بیا دلته نه یوازې کرکه، تراګري، تندروي او په پیرکیزو پیښو باندې اخته قوتونه راپارولي دي.
پاکستان کې دا چې کوم جمهوری قوتون دی، سیول سوسایټی دی، خلک ته فوجی ڈکٹیٹرز یو دوی پابندی لگولا پولیٹک پروسیس باندې. دا پولیٹک پروسیس چې دی د چې بند اوسو دغه نه بعد چې دی اکشن اکشن ګروپونه چې دی هغه مرچ ملٹری ڈکٹیٹر دوی دا فارم کړو دا کوچنی کوچنی ګروپونه کې دا پولیٹیکل پارٹی چې دی کمزور او د دې نتیجه په پکې د چې کوم تشدد دی، د عدم برداشت دی او چې کوم برداشت چې دی دا فروغ ملاو شوی.
د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې ګډ د نېشنل پارټي د صوبایي اسمبلی د ښځو د پرمختیا د څانګې رئیس ډاکټر شمع اساق وویل چې د پخوا په پرتله باندې اوس په بلوچستان کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د دې له خولې چې له خوابو د بلوچستان سره هم خبرې اترې روانې دي
اور موږ دغه غواړو چې خبرې اتر چې دا په طریقې باندې قلم او کاغذ په طاقت باندې خبرو اتر باندې اوسي، نو دا بندوق ګولیان خنجر موږ نه غواړو. د بلوچستان لولان سوي په دا خبرو باندې موږ وایي چې امن طریقې سره دوسره خبرې اتر وسو او دوی منل دي چې موږ راځو اور بلوچستان امن کې ستاسو سره سات ورکو.
دا عوامي نېشنل پارټي ابراهيم کاسي بیا وویل چې موږ په ګاونډي هیوادو کې لاس وو نو حمله دغه کبله نن زموږ په خپل حیوانات کې دننه وضع خراب ده. کاسي وویل کچيري واکداران و ټول قانونو ته پر خپل وسایل باندې واک ورکي، نه یوازې د بلوچستان بلکې د ایواد اتیا فیصد ستونزې به اواري شي. نه به څوک توپک ته لاس اچوي او نه به څوک احتجاج ته اړوي. د غیر دولتي موسسې کارکونکي حمید حسین وایي چې دغه ډول غونډې نه یوازې په بلوچستان بلکې د خیبر پښتونخوا په شمول د هیواد په نورو برخو کې هم دوی د جوړولو پلان لري.
معاشري چې کوم مختلف شعبو سره تړلي خلک دي چې هغوی راشي او کینی او په دې موضوعاتو باندې خبرو کې زموږ حجرې متاثر دي، زموږ جماعتونه متاثر دي، زموږ محفلونه متاثر دي. مونږه په ګڼه کې ودرې دي نشو چې ودرېږو. هلته کې څنګه سره خبرې واقعي ډېر داسې شوي دي او پدی کې د ریاست سره سره بهر انسان هر شهري خپل ذاتی کردار هم ادا کوي.
حمید سمسور وایس اف امریکا دیو ریډیو ټلویزیون کوټ.
او وس په خبرونه کې درته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په دنیا کې د بشري حقوقو د ټولو نه زیاته بدترینه خلاف ورزي په شمالي کوریا کې روانه ده. د ملګرو ملتونو د غیر سرکاري تنظیمونو او د امریکې په یو شمیر رپورټونو کې دا ذکر شوی دی چې د شمالي کوریا خلک د خپل حکومت د لاسه په لویه کچه تزنولې کیږي او د یوې منسوبې لاندې د دوی حقونه والي کیږي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی یوې اخباری غونډې ته شمالي کوریا کې د بشري حقوقو ځینې خلاف ورزي په ګوته کړې دي. خاغلی جان کربی ویل دي چې شمالي کوریا کې د ماورای عدالت قتلونو په زبردستۍ د خلکو د اوچتولو او د غایبولو د یو مخیزي گرفتاره او بندیوان ساتلو خلکو نه په زور د بیګار اخیستو او په خلکو د الون بلون تیرولو سلسله د ډیر وخت د روانه ده. په دې خلاف ورزو کې زیاتره خلاف ورزي سیاسي جیل کیمپونو کې کیږي چرته چې د یوې اندازې مطابق د اتیاو زرونه تر یو لک شل زرو پورې خلک پراته دي چې ماشومان د دوی میندې او د کورنۍ نور غړي هم پکې شامل دي چې په مختلفو تورونو کې بندیوان دي. د دې خلاف ورزو د تپوس کولو په معامله کې چې څومره د امریکې د کردار تعلق دی نو د خارجه چارو محکمې په دې لړ کې اوسوس شمالی کوریا کې د بشري حقوقو او د سنسرشپ په حق له یو تازه ریپورت جاری کړی دی. په دې کې د شمالی کوریا هغه چارواکي په ګوته کړی شوی دي څوک چې د بشري حقوقو ذکر شوی خلاف ورزي کوي. د دې ریپورت پر وړاندې کې د امریکای د خزانه په وزارت کې د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو د ماملو دفتر د شمالی کوریا په یو لسو چارواکو بندیزونه لګولې دي چې پکې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون او پنځه نور لوړ رتبه کسان هم شامل دي چې د شمالی کوریا په خلکو بې مثله ظلمونو کولو کې ککړ دي. په نورو کومو چارواکو چې بندیزونه لګولې شوې دي په هغو کې د اولسي سلامتیا وزیر چوي پو ال، د اولسي سلامتیا او د تحقیقاتي ادارې ډایرکټر چی چونګ بانګ او د سلامتیا په وزارت کې ډایرکټر کانګ سونګ نام هم شامل دي. د امریکای حکومت په لومړي ځل د یو حکومت په بدترینو ظلمونو کې د ککړو چارواکو نامي ښکاره کړی دي. د دې بندیزونو تر مخه د نامزد کړی شوو کسانو که په امریکا کې سمال جیداد وی دا بند کړی شوی دی او امریکني استوګن دې کسانو سره هر قسمه لین دین کولونه منې کړی شوی دی. د امریکې دا اقدام د هغې جاری عمل شروع ده چې تر مخه شمالي کوریا کې د بشري حقوقو په خلاف ورزو کې ککړ کسان په ګوته کولای شي. د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی نور ویل دي چې د دې بندیزونو به حقیقي مالی اثرات وي. دا بندیزونه په ګرد د دنیا کې یو بازګشت او پاغو ملکونو او بین الاقوامي ادارو به اثر پرې باسي چې دا قسمه کارونه کوي یې د کولو نیت وي. ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر سمانتا پاور ویلی دي چې دا قسمه اقدامات نه یوازې سترو مشرانو ته ولی د کیم جیلونو منتظمانو ته محافظانو ته د سنسر د عمل بندوبسیانو ته خفیه پولیس ته تحقیقات کوونکو ته او د حکومت نه د بدره کسانو د مقدمو سرکاري وکیلانو ته په صفاټکو کې دا یو پیغام دی چې دنیا ستاسو ناکردی ویني ګوري او چری به هم هیر نه کی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.